محمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. خود دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی ټوپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی ټوپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشت کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پښتو ته درسیرو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویل دي چې د ورستوي سیلابونو لکبله د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د مړو شمیر یو څلويش کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له سریاسم ریشي سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشري په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطحه داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18مه پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نوري حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړی کړی دی په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا لمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په انډونیزیا کې افغان مظاهرچیانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو له ورو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همشغه کوونکي غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه خپل ارزونه کوي د افغان نجونو او ښځو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپل وب پاڼه خپور کړی له فریدون سندری اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولای شي چې په افغانستان کې د شوزو اوسنی بحراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال خبرګون تلا راهوار کړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت د ارزونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی پکې د بشري حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوی چې بشري حقوق یې نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړې. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیاله دربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال خبرګون ته لاره هوار کړي. هدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو خوځو او ټولو حقو ته چې بشري حقوق نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فریدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل او له هغه یې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فریدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نوومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جنو خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لشبګم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د جنو زده کړې منه شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جنو خوځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنۍ لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې ازغام لتوان پورته دي. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جنو خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د مونږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېناولې یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یې سلای دی درس ویلای دی د هر یو خزه اونځل کې یو هر څه چې افغان غي هلي لري
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو عمل یې ونو وخت نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص تر کې پټ نکړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې محل مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق ورکړي او تر خوای د افغان جنو خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندي دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوال ټولنې لخوا رد شوې ده.
دنجل پښونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کې جوه الله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینا ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینا والی زموږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو له راټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو پلو یو غونډو د لیزو ګرځېدو او یو شمیر جمعهتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلان کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لمتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لمتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لمتم کوونکو غوښتل شوې چې په کابل کې د پینفرادی ډول ابو الفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د پریکړه د امنیتي دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یو غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي وو چې ماتم کوونکي دي له ډلهیزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرګ ژوبله هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشریعه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقاخانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت ووهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټرسایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لیږدول او په بېلابېلو محلونو کې به یې په خلکو خواږ ویشل.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 100,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاوو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوس یې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 1500 کم 100,000 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9,950 شاګردانو ته سکل خرطاسې ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3,033 کیټونه خوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 1,000 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي، موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولی او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
ډیر ښه کې چې یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړی دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښتي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل
مرستې هو الحمدلله خې دي. کتابونو برخه کې د کرتاسی برخه کې دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چې ټول غریب خلک دی او سینې کېږي د کرتاسی او د کتاب او دغه برخه کې ماشاءالله ټول خلک راضي دي. نه دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي. د سایل ورلډ باید وستایل شي.
په کونړ کې نږدې 20,000 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس په کې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلې دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او لدی ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د سولیز اعتراض مخونه نیسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلی وو چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلکې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13-14 ساعتونو راهیسه لا هم پروختون کیدی.
4 ساعت شد
در شفاخانه بسر میبرد. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلیک دی.
دلته 12 کاله پورا شوی دی خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته موږ ته نه کار اجازه شته دی نه ډرایوینګ اجازه شته دی. زموږ اوسه پورې کارونه نه دی کړی شوی. دوه کاله کېږي موږ دلته پروټیست کوو د انډونیسیا موږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمېر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو این ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګارتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوستیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزې نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 او اوس د کال زر تنو ته چک شوې دي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په دفتر کې لبیلابلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال ثبت دي چې شاوخوا 20,000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اسد رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډېر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادی شاوخوا 14 کاله عمر لري. دا د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ور سره خبرې وکړو خو نه غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېده او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوای کښت یې اسانه، زحمت یې لږ خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي، ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړیدو وروسته یوه انګیزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل، هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نور علي زیاتوي، موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي. په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګرۍ د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نور دولتو ته لاړ شي، زموږ میوه مخ ته ولاړه شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې ارزای موږ انګور واستوي، وایي چې راسره وایستي نه دي. موږ ارزای تاسو هندوستان کې استو، هند کې استو، مثال دوبۍ کې استو، چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نه ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو داسې په سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ ارزای استولای شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
شاس کا موږ اصلات یې سوي دی او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه وپلوري.
وروره انګور سیزن خو ښه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، غونده ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت څخه دا زور خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه د اجرې مړی وروره د اجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځنه، نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزښت لاس ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 23000 ټنه حاصلات پور څخه ترلاسه سي. د د خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونې جوړ کړي چې یوه به سږ کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لی په الحال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل یې تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کل درمنو اوریدونکو او کاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان وبد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزې لرو، سړکان مو خراب دي او بل د اوبو سره ستونزې لرو. تقریبا برمی 200 متره یو نیم سل برمی شواک پلان دي، لا بیا هم بند لرو. کچو خو به پیدا کی هغه به خرسي د خوار او غریب خلک ستا دون وسنه لري چې دا برانی شو. بل د مخابراتي شرکت څخه مداهله چې مرتدی د خوجین خان باندې ویت دی او خدار اوړل سي ډیر ضرورت لري، خو دې ضرورت لري دا خدای دې تر اوړل سي په دې هله چې ما رښتر ورپور مسلینو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام دادا چې دې ګرمسیر پانتونو ډیر د ګرمۍ له وجې او ویل هدا ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دور کړی د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر پازاب دي. او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام دې آزادی رادیو دلاره نشر کړئ مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصلی ما د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورزيات چروم. هله کومه چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځینل لري مخ کې بس د کوونکو لیلیا درلو دالته بډوري ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس لس کونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور و پلار نسي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله همدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلا شي او د زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړ شي. ډیر مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د بشری حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شوزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوب ورکړي. د بشری حقوقو د سار سازمان د شوزو د حقوقو مشهي دربار په غو اعلان کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه په افغانستان کې د شوزو روان وضعیت په نړۍ کې د شوزو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړي او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال خبرګونونو ته په اغیزمن دول الله شورانه وکړي. تاکل شوی د چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همشغه کونکي فرایدون سندریل اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل واکار ځونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان ورتک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروشت کسانو د فاتحې مراسم پرون تر سره شول چې د ورسوي سیلابونو په پایله کې مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور لمخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د وی کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د میدان وردک په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د سختو ورښتونو اټکل شوی وو چې په جنوب ولایتونو کې بارانونه ورېدلې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړیو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې د ناتو اوکراین نوی تاسیس شوی شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل له دغه غونډې مخکې د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبري وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا 2 مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریز په ترس کې جوړه شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنو ریډونکو یو اربیا مو د دی ونی په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو ته د لوب له میدان خبرونه وړاندې کوم. د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوب په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوم. د اسیا او نړیوال جام اسیالیو نیټه او ځایونه معلوم شوه دي. درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوه دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم په کې لوب کوي. روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاستراوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیگ په نوم سوداګریز لیگ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریز سیالۍ تر سره کوي او د آسیا لوبډلې څلورمه سیالي د باران لامل به پایلې تمام شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیک له مسول عبدالطیف ایوبی سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیک په ټولو اړخونو غږېدلې ده. د خبرونه پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لورسته ولاسترړو نکوه. د فوتسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې په ترڅ کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوتسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې له فريدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوتسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابره ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. دغه راز د روانه سیالیو په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه، چې دا سیالي هم د لوبې په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پای ته ورسیده. په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان د آسیا په کچه د فوتسال له نمړې درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبې وکړي. په ورته وخت کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوتسال د لوبډلو درجه بندی افغانستان مخکې تک کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله اولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویوم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوتسال د آسیایي هیوادونو په درجه بندی کې شلمه او په نړیواله درجه بندی کې شپږ اتیوم مقام درلود. فوتسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې هم درلودلې. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوتسال د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې اوس مهال افغانستان شپږ نمرې لري او نمرې مقام یې نیولی دی.
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 25مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼه کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شل اوریزي سیالۍ هم شامل دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اوریزي سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې لومړنۍ شل اوریزي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 11مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلی ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 28مه نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزا، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې کړو پایلو به وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپی پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلانکا وګټلې، خو بنگلاديش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تک څخه پاتې شول. بنگلاديش او سریلانکا بیا په نیمه پایلوبو کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټه او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اگست میاشتې په 3مه نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکل هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه بنگلاديش او د همدې میاشتې په 15مه نیټه له سریلانکا سره ترسره کړي. د ټورنمنت د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي چې هغه سیالۍ به په سریلانکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویل ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلانکا ګټلې وه. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلاديش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي چې د اکتوبر په 14 نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلانکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونې کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلینډ پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه د ممبئی په وان کېډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل لور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیز لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ وه د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړل شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو مسؤول عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د خغلی ایوبی په وینا په دلی کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري چې لیگ به د اگست تر 2 دوام کوي. باید وویل شي په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په 3 نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د 1400 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې 3 نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په 11 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 12 نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اگست په 15 نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اگست په 16 نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښې دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د 24 لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 22 نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوی چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی وو چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ولید چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18 نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په اتلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13 اور کې ترلاسه کړ او اتلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډل ترمنځ پیلوبه و چې سپینغر لوبډل وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشحاله شو ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکارانو او په ځانګړي توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د یو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په غاړه اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کیږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان شراته جوړ کړی هر څه زمینه شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
د خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو. دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه او د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه ده خاص چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله ترکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د 15 زونونو د سپینغر، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمیر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دي ویلي خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شل اوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده، او که لوبلړۍ برابره هم پای ته ورسېږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 109 منډو پر مټ 592 منډې وکړې، چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپل دویمې پاړۍ کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بالاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 18 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خپرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده، او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل ښاغلي عبداللطیف ایوبي سره مرکه لرو. ښاغلي ایوبي د یاد لیګ د لوبغاړو او لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبي صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غور لیگ یا کے پی ایل دے افغانستان دے شخصی لیگونو دویمہ درجہ لیگ دے، چھے نن سب نن منتاسو دے پیل دے مراسم و شہیدانو
پدے لیگ کی چو لوبڈلے گڈون لری او لوبڈلے مو پلورلی دی
پو کابل پریمیر لیگ یا کابل غور لیگ کے ٹول ٹال پنجہ لوبڈلی دی، چھے دے ہگے جملے سخا کابل زلمی دا، شمشاد ایگلز دا، اباسین ڈیفینڈرز دا، پمیر سٹارز دے، او پنجہ لوبڈلے شاہین ہانٹرز دا، ٹول لوبڈلے فرانچائزز لوبڈلی دی، ٹولو مالکین الحمدللہ زمون سرا اوگا پو اوگا والاڈ دی ترچو کابل پریمیر لیگ پا خشن سرا تر سرا کرو او مینوال ترخون واخلی.
دا لوبغاڑو قیمتونا چمرا ٹاکل شوی و اولا کٹگری چمرا و او رستے کٹگری چمرا و؟
دا لوبغاڑو قیمتونا پو کٹگرائیو بند تقسیم شوی دی، کما کٹگرائی چی دی افغانستان کرکٹ بورڈ دی دویم درجے لیگ تا ټکلی دی، په دې کې څلور کټګوري دی. چې ا کټګوري ته 10000 افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته، بی کټګوري پلیئرز ته 15000 ورکول کیږي، چې د ا کټګوري په هر ټیم کې 2 پلیئر دی او د بی کټګوري په هر ټیم کې 3 پلیئر دی، او بل سلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي، او 5 ایمرجنګ لوبغاړي دی په هر ټیم کې چیریتا شل زر افغانی ورکول کیگی.
کم مشہور لوبغاڑی پا دی سیالیو کی برخ لری؟
ساحل صاحب، دی افغانستان پا سطح کابل پریمیر لیگ یو بہترین لیگ دی، چو بدے که الحمدللہ دی حیوات پا کچا ملی لوبغاڑی، نسکلن ٹیم لوبغاڑی او دی کورنی کرکٹ بہترین لوبغاڑی لوبا کوی، و انشاءاللہ دا با منگا سٹیج سر سوول لکن نوری نڑی لگونا خصوصی لگونا چکم دی لسٹیج سٹیٹس ورکر شوی دی، اما شانتی با انشاءاللہ پا نور و رتلون کو که انشاءاللہ منگ دیدی تا ہم دا لسٹی سٹیٹس اخلو تر تو دی منگ افغان لوبغاڑی او حقا لوبی چی تر سرکوی اگوی دی او لسٹی حیثت ورکر شی، منگ با کشش شم داوی دا دی بورد پا هم کرائی کی گی، منگ با انشاءاللہ کشش کو دی بورد پا هم کرائی دا غلیگ نور و مغاڑ کو تر تو لسٹی سٹیٹس تی ورسو، لکه دی نره نور غټ غټ لیگونه چې دی لسته حیثیت لري، موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په هم کرای ورکو.
دا راته وجه دا سالي به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه تر سره کیږي؟
لوبې په بی سپورتس کمپلیکس کې پیل شوې، او د دې لیگ ټول لوبې به په همدې لوبغالي کې تر سره کیږي. ټول ټال 15-14 لوبې دي، او په 9 ورځو کې په 2 اگست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي. خو ان شاء الله کوشش مهم دا چې ټول لوبي خطر سره شي تر څو مینوال خوند ترې واخلي.
ولکې چې تر دې وړاندې مو د اریانا شلوریز سیالي او جواز تر لاسه کړو، هغه سیالي ولې تر سره نشوي؟
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز تر لاسه کړی دی، چې یو د کابل پریمیر لیګ لسکلن جواز دی او تړون دی موږ د کرکټ بورډ ترمنځ، او د دې سره سره موږ د اریانا سوپر لیگ چې هغه لومړی درجه لیگ ده په هغه کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبیدلی شي هغه هم موږ لسکلن تړون کړی دی. ان شاء الله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیګ تر سره کړو، او د هغې نه به د یو ښه فرصت په برابرېدو سره به ان شاء الله موږ د اریانا سوپر لیگ هم تر سره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي. ما خپله دوی ته کوم ریکوست لیټر چې دا هغه ورکړی ده تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ما ته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسو له عامه په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده، او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمونږ تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسیږي، او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دواړه لاس سره یو کړي او د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سهیل صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونی نه دي، نو د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکار دي، او موږ هم وعده ورکړی ده تر څو په ښه شان سره دا لیګ ترسره کړو تر څو هم لوبغاړي هم مینوال ترې خوند واخلي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شبي قولا دل
Shabbat